د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنای په دې هیله چې د اختر دوم ورځ مو هم تر دې مهاله په خوښۍ لمانځلی. نن د سه شنبې ورځ د سمبولې د میاشتې درویشتمه د سپتمبر له 14 سره برابره ده. دا وخت په واشنگټن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 8:00 دي. د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټی کې بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لومړی په موقع د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا هند ته ځي. ترکیه وایي سوریه ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی موادو کاروان روان شوی. او جمهور رئیس باراک اوباما د هیلری کلینټن لپاره نن انتخاباتي مبارزه کوي.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبريږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا چهارشنبه نیو ډیلی ته ځي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی غنی به نیو ډیلی ته د خپل سفر په ترڅ کې پر ګډو ګټو د نږدې مشورې لپاره د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره مفصل خبری وکی. امنیتی مقامات وی چې پاکستانی اتباع په روزګان ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره طبي اسانتیاوي برابروي. او هغه افغان محصلین چې په پیښور پانتونونه فارغ شوي دي د پیښور پانتونونه خوارته د فراغت سندونه نه ورکول کیږي. دا چې لاملونه څه دي دا به په مرکه کې واوري. رپورټونه او مرکه وروسته اوري. سرته عاشق الله رحیم زوی د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس ادوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد چهارشنبه پر اس نوی دیلی ته د خپل سفر په وخت کې د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکي. د جمهور رئیس ادویان مرسیال د وخان می نپال هندستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لویو زربنایي پروژو کې د نوی دیلی د مرستې جلبول وخدل او ویل چې افغانستان سره د هندستان د مرستو لمړی پړاو بشپړ شوی. اوس افغان حکومت غواړي چې د هیواد افغانانو سره د خپل مرستو یو بل پړاو پیل کړي. په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي ښاغلی غنی به نوی ډیلی ته د خپل سفر په ترڅ کې پر ګډو ګټو د نږدې مشورې لپاره د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره مفصل خبرې هم ولري. د ترکیه مطبوعاتي حکومت په رسمي ډول د امریکانو غوښتنې چې د جولای د میاشتې د کودتا تورن پلانونکی فتلا ګولند ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان فتلا ګولان تور لګوي چې د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. ترکیه مطبوعاتو د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې په هغه رسمي مکتوب کې چې د ښاغلي ګولان د نیولو لپاره امریکا ته سپارل شوی هغه پکې تورن شوی چې د کودتا لارښوونه کوله او قومنده یې ورکړې ده. د ترکیه چارواکو تر دې د مخه په غیر رسمي ډول څو ځله د امریکانو غوښتنې وکړې چې ګولان دی ورته وسپاري. اویا کلن فتولا ګولان له ترکیه نه تر وتلو وروسته د 1999 میلادي کال را په دې خوا په امریکا کې اوسیږي. ایران نوی پوځي بیړۍ جوړ کړې دي. د ایران سپاهي انقلاب د سه شنبه پر ورځ هغه بیړۍ ښکاره کړلې چې یو هلیکوپټر او سل تنه سپرلې لیږدولې شي. د ایران تلویزیون په وینا دا نوی بیړۍ 55 متره اوږدې او 14 متره پلنې دي او کولی شي چې یو سپک ملکی هلیکوپټر هم ولیږدوي. د ایران د بیړۍ په حق له دا راپور په داس حال کې خبريږي چې د فارس په خلیج کې د مخه د امریکایي جنگي بیړۍ او ایراني څارونکو کښتۍ ترمنځ نږدې مانورونه هم شوي دي. د ترکیه دولتي مطبوعات وایي چې د ملګرو ملتونو 40 لارې موټر چې مرستندوی مواد پکې بار دي د ترکیه نه د سوریه د حلب د ښار په لور روان شوي دي. د اناتولیا خبري ایجنسی وایي چې د غلارې موټر په محلي وخت نن غرمه د سلویګوزو د بندر نه سوریه ته واوښتي. تمه کیږي چې 40 نور لارې به هم د ورځې تر پایه د ترکیه نه حرکت وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې ملګري ملتونه او د ترکیه د سره صلیب اداره به په سوریه کې خلکو ته خوراکي مواد، کالي او د ماشومانو لپاره د لوبي سامانونه ورسوي. دا مواد په داس حال کې سوال کېږي چې د روسي او امریکا په منځګړتوب په سوریه کې اوربند شوی دی. د اسرائیل پاوز نن د سه شنبه پر ورځ وروسته له هغه د سوریه د پاوز د توپخانو په مرکزونو بریدونه وکړل چې د هوان یو توغندۍ د ګولان په غونډۍ کې د اسرائیل په خاورې ولګېده. اسرائیل د سوریه د پاوز هغه ادا هم رد کړل چې ویلي دی یو پوځي او یو بیپلوټ الوتکه یې وشتلې او غورځولې ده. د اسرائیل پاوز وایي چې د هغوی په الوتکو د توغندۍ وار شوی دی خو الوتکه نه ده لګېدلې. دا په دې تېرو څو اونیو کې څوم ځل دی چې د اسرائیل پاوز د سوریه د پوځیانو په مرکزونو بمباري کوي. د امریکا جمهور رئیس برک اوباما وایي د هغه په ترجیحاتو کې یو مهم کار دا دی چې کانګرس د دې میاشتې د پای نه مخکې فدرالي بودیجه منظوره کړي تر څو د حکومت چارې همداسې روانې پاتې شي. د رپورټ تفصیل د متیولا بدناوري.
جمهور رئیس اوباما د جمهوري غوښتونکي ګوند د سناتورانو د مشر مکانل، د ولسي جرګې د مشر پال راین، د دیموکراتانو د ګوند اقلیت د ډلې مشر هیری ریډ او ولسي جرګې کې د اقلیت مشر نینسی پلوسی سره خپل دفتر کې ولیدل. سپینه ماڼۍ د کانګرس نه غواړي چې دولتي بودیجه کې د یو څه نورې پیسې هم زیاتې منظوري کړي تر څو د زیکا د مرض مقابله ورباندې وشي. خو په سنا کې د دیموکراتانو لخوا د زیکا لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو بودیجه په دې سبب د مخالفت سره مخ ده چې دوی اول د میندو د صحت لپاره د پیسو منظوري غواړي، خو مقابل ګوند د هغو د مرستو سره مخالفت لري چې دې سره جنجال را پیدا شوی. جمهور رئیس اوباما په خپلو تازه څرګندونو کې هیله مندي ښودلې ده او ویلي دي چې
My hope is that we can make some modest progress in
زما توقع دا چې موږ به په هغو برخو کې یو څه پرمختګ کولای شو چې یو څه توافق پکې لرو او شریک کار مو پکې کړای دی. د انتخاباتو نه پس به زه نور هم هیله مند یم چې موږ به یو څه نور کارونه هم بشپړ کړو.
مخالف ډل ترمن د غره پیدا شوی مالی جنجال په خپل د حکومت کارونه هم د ګواښ سره مخ کړی دی. که په وخت د بودیجه منظور نه شو نو د پخوا غوندې به د دولت کارونه هم د بودیجه د مشکل سره مخ شي. متیولا عبد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم پاتې خبرونه. په فرانسې کې ابتدایي محکمې په هغو درې مېرمنو په تروریزم کې د لاسلرلو تور پورې کړی چې تیر ونی د پاریس په ښار کې ونیول شوې. په دې مېرمنو تور دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره لاس درلود او په فرانسې کې د بریدونو پلان درلود. محکمې حکم کړی چې دغه مېرمنې دې په بند کې وساتل شي. دغه مېرمنې چې انیس، سارا او عمل نومیږي د تیرې پنجشنبه پر ورځ د پولیسو په عملیاتو کې ونیول شوې. انیس 19 کلنه، سارا 23 کلنه او عمل 19 کلنه ده. پولیسو د همدې قضیه په تړاو 23 کلن محمد لمانی هم نیولی دی چې د سارا سره یې کوژده شوې وه. په هغه دا تور دی چې د یو پیښېدونکي تروریستي جرم په هکله یې چارواکو ته معلومات نه دي ورکړي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د هیلری کلنټن لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د سینه بغل د ناروغۍ له وجې نن هم په انتخاباتي مبارزو کې برخه نه اخلي، جمهور رئیس براک اوباما د هغې لپاره د فلادلفیا په ایالت کې مبارزه کوي. ښاغلی اوباما به د میرمن کلنټن پلویانو ته وینا وکړي او د دیموکراتانو لپاره به د پیسو د راټولولو په غونډه کې هم برخه واخلي. هیلری کلنټن پرون شپه ناوخته د سی این این تلویزیون ته وویل چې د همدې ونۍ په پای کې به انتخاباتي مبارزې ته بیرته راستنه شي. کلنټن په مرکې کې وویل ما فکر نه کاوه چې دومره غټه مسله به وي. هغه د همدې تیرې جمعې پر ورځ د نیویارک پیالت کې د یو غونډې نه په داس حال کې ووتله چې نږدې و ولویږي. ډاکټران وروسته تشخیص کړل چې هغه سینه بغل شوې ده. په همدې حال کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په هیلری کلنټن انتخاب کړی چې د هغه پلویانو ته یې د ناوړه کسانو د ټولي خطاب کړی. ټرمپ وایي داسې یو شخص به څنګه د متحده ایالاتو جمهور رئیس شي چې د هغه په قبل وطن پالونکي امریکایان انسانان نه بلکې شیان ګڼي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی و د چهارشنبه پر ورځ نیوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ نیوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د چهارشنبه پر ورځ د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ له کابل څخه نیوی ډیلی ته لاړ شي. د جمهور ریاست دوهم مرستیال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لوی زیربنای پروژو کې د نیوی ډیلی د مرستې جلبول او ښودل. هغه ویل چې افغانستان سره د هندستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی او اوس افغان حکومت غواړي چې دا هیواد افغانانو سره د خپلو مرستو یو بل پړاو پیل کړي. د افغانستان د جمهوریت سره دویم مرستیال د هندي چارواکو سره د جمهوري اسماعیل اشرف غنی په خبرو کې د پوځي همکاري او مسلې په سر بحث رد نه کړ، خو یې ویل چې د خبرو لویه برخه اقتصادي مسلې جوړي.
جمهور رئیس لیدنی د اقتصادي همکاریو پراختیا د تروریزم سره د مبارزې مګاډ دریز دی او په دې برخه کې همکاري ده. ولسمشر د سفر پر مهال باندې د افغان محصلینو او سوداګرو سره هم مجلس ولري.
د جمهور رئیس دویم رسیل ویل چې تروریزم سره مبارزه او د سیمه ییزې همکاري پیاوړتیا مسلې هم د دواړو هیوادو د مشرانو د خبرو په اجنډا کې ځای لري. په نوې ډیلي کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبې د ورځې کتنه روانې سوي کال د مې په میاشت کې په ایران کې د دغو دوو مشرانو ترمنځ لیدنې او د جون په میاشت کې د افغانستان هرات ولایت ته د صدر اعظم نریندرا مودي له سفر وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د چارو کارپوهان تر ډیره په دې نظر دي چې افغانستان او هندوستان ترمنځ نږدېوالی د پاکستان د خوابدۍ سبب ګرځي. د افغانستان د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان او هندوستان کلونه کلونه کیږي چې خپلو منځو کې سره وړاندې دي. هر څوک چې پاکستان ته نږدې کیږي هندوستان خپه کیږي او که هندوستان ته نږدې کیږي پاکستان پرې خپه کیږي.
زما باور دا ده، زما وجدان دا ده چې افغانستان مجبور ده چې د هندوستان سره چې د پاکستان اړیکې ونیسي، ځان به نږدې کړي. اما هغومره چې موږ په هند باندې مجبور یو چې نږدې شو، هغومره چې نږدې کیږو پاکستان زیاتره خلالګري کوي، انتحار به رالېږي، انفجار به رالېږي، نور بدبختي به زیات شي.
احمد سیدی وایي افغانستان ته پکار دي چې دغه دوه هیوادو سره په اړیکو کې داسې تعادل راولي چې دا ونګل نه شي چې د کوم یو لخوا څه کار اخیستل شوی دی. خو د نړیوالو اړیکو یو کارپوه انتظار خادم په دې باور دی چې افغانستان سره د هند نږدې $2 میلیارد مرسته او په هند کې تر 1000 پورې افغان محصلینو ته د زده کړې امکانات برابرول هغه څه دي چې افغان حکومت د پاکستان پر ځای هند سره اړیکو ته هڅوي.
دا هغه مسایل دي چې اصلا د افغانستان زعامت او سیادت ته داخله ورکوي چې د پاکستان بدیل په سیمه کې شته دی. په دې معنی باندې چې کچې ته یو خانه پاکستان خپل شریانه اهداف ته په افغانستان کې دوام ورکوي او په مقابل کې هندوستان درسې برسل افغانستان سره کوي یو یا هم خپل لاس وځي، دا د افغانستان لپاره اعلان یو دلیل کېدای شي.
ټاکل شوی چې په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان، امریکا او هندوستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه په نیویارک کې جوړه شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د دغې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اړتیا تر پوښتنې راوستې او ویلي دي چې نه پوهېږي چې د دې غونډې جوړېدل ته اړتیا شته او که نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د هند بهرنی چارو وزارت وایي ښاغلی غنی به نوې ډیلي ته د خپل سفر په ترڅ کې په ګډو ګټو د نږدې مشورې لپاره د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره مفصل خبرې ولري. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا د جمهور رئیس غنی او د افغانستان سره د هند احتمالي نورو همکارۍ په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې په دې مرکه کې په ګډه اورو.
We have a very close relationship, India and Afghanistan. We have a strategic partnership.
تاسو په هیګي چې افغانستان او هند نږدې اړیکې لري او ستراتیژیک ملګری دي. موږ به په بیلابیلو برخو کې همکاري کوو او تاسو اوریدونکو په دې موضوع ښه پوهیږي.
اسیسټنس دی ار ایشوز اف ریجنل کوآپریشن.
په ورسیو کې افغان حکومت له هند څخه د پوځي همکاري غوښتنه کړې. تاسو وړاندې ځینې پوځي مرستې لکه د هلیکوپټر او نور تجهیزات هم مرسته کړې. آیا په دغه ملاقات کې د دې امکان شته چې په پوځي برخه کې لا ډیر همکاري وشي؟
Well, that might come.
پر دې موضوع به بحث وشي خو د نتیجې په اړه پیشبیني نشم کولای. د ورسی راپورونو پر اساس د افغانستان او هند نږدې کېدو پاکستان اندېښمن کړی دی. ستاسو په نظر افغانستان او هند دغه اندېښنې څنګه ځواب کړي؟
Well, the concern itself is in question.
خپل اندېښنه یو سوال دی. دا نشي در کولای چې دولت د خلکو خدمتګار وي. د افغانستان دولت هم د خلکو خدمتګار دی او خپلې مستقلې بهرنۍ پالیسۍ تعقیبوي او دا یې حق دی چې له چا سره څه وکړي.
د هند حکومت هم خدمتګار حکومت دی. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې پاکستان پورې هیڅ اړه نه لري. په دې نه پوهیږم چې ولې پاکستان له دې کبله اندېښنه لري چې افغانستان له هند او یا کوم بل هیواد سره ښې اړیکې لري.
د افغانستان په ورستیو جګړو کې د پاکستان او هند د نیابتي جګړې خبره هم کیږي. تاسو دغه موضوع څنګه ارزوئ؟
ټول په دې پوهیږي چې جنگ څوک رهبری کوي او ملاتړ ترې څوک کوي. که نیابتي جنگ هم وي هغه هم د یو لوري کېږي.
طالبان هم هند ته ګواښ کړی چې له افغانستان سره د پوځي مرسته نه کوي. دې مسلې ته په کتو فکر نه کوي چې له افغانستان څخه ګواښ هند ته متوجه دي؟
زه نه غواړم چې د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه تفسیر وکړم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. امنیتی مقامات وایي چې پاکستانی اتباع په روزګان ولایت کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره طبي اسانتیاوي برابرې او هغوی ته نوې تجربې او مهارتونه ښیي د نوموړي ولایت د مرکز د سقوط لپاره وسلوالو طالبانو یو اونۍ وړاندې بریدونه پیل کړ چې لا هم د ترین کوټ خار په 1 کیلومتر کې افغان ځواکونه او وسلوال په نښتو بوخت دي. د موضوع تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورت کې اورو.
یو اونۍ پر اساس چې د ترین کوټ شهر د دولت د وسلوالو مخالفینو تر بریدونو لاندې دي، خو جګړه په دقیق ډول اوس د شهر په شمالي، ختیځ او جنوبي څنډو کې دوام لري. افغان امنیتي مقامات وایي چې د روزګان مرکز اوس د سقوط له خطر څخه ژغورل سوی، خو پوځي عملیات یې د لوی اختر د مذهبي ورځو په درناوي دفاعي حالت ته اړولې ده. د کندهار امنیت قومندان او د روزګان د پوځي عملیاتو مشر ډګر جنرال عبدالرازق وایي چې بهرني وسلوال په خاص ډول پاکستاني اتباع د روزګان په تازه نشتو کې فعال حضور لري. نوموړي نیوکه وکړه چې په ځینو سیمو کې افغان نظامیانو هم د خپلو سیمو په دفاع کې بې غوري کړې چې د ده په وینا د قانون لاکس العمل سره به مخ سي.
پنجابیان د دې سره ډاکټر په شکل سره، پنجابیان د دې سره د ټرینر په شکل سره، خو موږ د وطن خلک، د دې روزګان خلک، د کندهار خلک، د هلمند خلک، موږ څنګه دا کولای شو چې هغه تاریخ ته وګورو او دلته وګورو چې بیا موږ د پنجابی په مقابل کې دنیا جزوي، دوی در تبلیغات لاندې راځو چې موږ ټول وطن بیا ټکو کړو.
په امنیتي سکتور کې د نیمګړتیاو د معلومولو په موخه د دفاع وزارت لوی درسیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین هم د ولایت تللی. د روزګان والی محمد نذیر خروټی وایي چې مرکزی حکومت کلک هوډ کړی چې په روزګان کې به پراخ اصلاحات راولي. نوموړي که څه هم په جزئیاتو موضوع روښانه نه کړه، خو داسې باور موجود دی چې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې ځینې ګمارنې د لیاقت او وړتیا له مخې نه دي سوي او د پوځ ځینې منصبداران بیا د سیمې له جغرافیایي موقعیت سره نه دي بلد.
د روزګان خلک د خپل وطن نه د دفاع په لاره کې تر ټولو خلکو مخکې دي. په دې وطن باندې خپل وینه ورکوي، فقط سیستم غواړي او دغه سیستمونه چې تر اوسه پورې خراب او ناکاره وو، هر څومره چې کار پکې ده اوس دغه تصمیم نیول سوی دی چې بنیادي او اساسي اصلاحات راوړي.
په یو میاشت کې د نن د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ تر لشکرګاه وروسته دوهم مهم شهر دی چې وسلوال طالبان یې د سقوط لپاره ستر بریدونه کوي. د ترین کوټ د تازه نامنیو په واجه تر زرو زیاتې کورنۍ کندهار او نور امن سیمو ته کډوالي سوي دي. د اوروزګان د ولایتي شورا غړي نیوکه کوي چې مرکزی حکومت ته مخکله د خپل ولایت د ممکنه امنیتي ګواښونو په اړه خبر ورکړی وو، خو هغوی پر وخت اقدام ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
هغه افغان محصلین چې په پیښور پوهنتونونو نه د پیښور پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، پیښور پوهنتون له خوا ورته د فراغت سندونه په دې سبب نه ورکول کیږي چې دوی د مهاجرت کارت یا افغان پاسپورت نه لري. د دې مسلې د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار په پیښور کې د امریکا غاک اردو خبرونه د خبریال شمیم شاید سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
دا څو ورځې وړاندې د پیښور پوهنتون کې کوم محصلین افغان نو هغه موږ ته ریپورټ راکړو. پاګیون عبدالله هغه ریپورټ راکړو چې دغه شان هغه یونیورسټۍ ته تللي وو، یونیورسټۍ کې د هغې د ډیګرو مسله وه هغوی ته وایي چې تاسو پروف آف رجسٹریشن کارډ چې کوم د ملل متحد د طرفه دوی ته جاري شوی دی دا راوړئ، او که دا درسره نه وي بیا پاسپورټ یا ویزه راوړئ، د هغې نه وروسته به تاسو ته خپل ډیګري یا سندونه موږ درکوو. او بیا موږ په دغه سلسله کښې د پېښور پوهنتون د انتظامي سره خبره وکړه، هغوی هم د دې تصدیق کړو چې موږ بغیر څه د شناخت او بغیر څه دغه دغه نه شو کولی. او بیا د دې نه وروسته ما په پېښور کښې چې کوم افغان سفارتکار دي هغوی سره ما رابطه وکړه، هغوی هم د دې تصدیق وکړو چې دغه شان دا سندونه په باره کښې د ډېر زیات مشکلات دي. دلته یو خو دغه سندونه ورکوي نه، او بل که چا ته ورکړي دي نو د هغې دغه د پېښور په بورډ کښې د هغې یو تصدیق کېږي، د هغې نه وروسته وزارت خارجه د هغې تصدیق کوي، او بیا دوی افغانستان ته وړي، نو هلته کښې قابل عملي د هغې د دې هم تصدیق وکړو چې دغه شان دغه سندونو کښې مشکلات شته. خو د هغې نه وروسته بیا یو ډېره ښه خبره دا وه چې د پېښور کښې د وزیر اعلی چې کوم مشیر دی د هایر سیکنډري ایجوکیشن لپاره مشتغلي صاحب هغه سره ما پخپله خبرې وکړې، هغه وایي چې دا خو ډېر ظلم دی او زه بالکل د دې محصلینو حمایت کوم، او هغه بیا ما سره دا وعده وکړه چې هغه به د پېښور پوهنتون یا دغشان د نورو چې کوم تعلیمي ادارې دي د هغې انتظامي سره رابطه کوي، او هغوی ته به حکم ورکړي چې دغه افغانانو ته چې هر قسم څه ناڅه تصدیق د شناخت را وړي، هغوی ته بالکل سندونه ورکوي. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه محصلینو دلته کښې
دا محصلین چې افغانان چې هلته وو دا مسله ورته اوس د تازه حالاتو کښې پیدا شوي، پخوا به دوی دا سندونه په کوم اساس اخیستل؟
دا اوس پېښه شوه، دا اوس چې کله د پاکستان د طرفه د افغان کډوالو یا د افغان خاریانو بدل د افغانانو طرف ته چې کوم مشکلات دي هغوی چې زر تر زره راشي چې پاکستان د هغه رجسټر دي د هغه نان رجسټر دي، نو دا د دې سره شروع شو روان دي. د دې نه وړاندې داسې قسم مشکلات نور راغلي لږ ډېر فنوم کښې فرق وو یا په دغه کښې فرق وو، هغې به هغه باقاعده یو پروسیجر هغه به حل کېده. خو دا اوس دا تقریباً د جون نه په دې مخ باندې چې د پاکستان دولت ته کوم حکم کړی دی چې افغانان دې زر تر زره خپل وطن ته ستانه شي، دا د هغې نه وروسته دا مشکلات راغلي.
د دې تعداد شمیم شاهد صاحب څه اندازه شته څومره محصلین په دې بوجه باندې اغېزمن شوي یا مشکل سره مخ شوي؟
یاره دا خو ډېر زیات محصلین دي، مطلب دا خو په زرګونو په تعداد کښې دي. حامد صاحب څه دي پېښور یونیورسټۍ کښې یو خو هغه افغانان دي چې هغوی ته هغه د سکالرشپ د طرفه میلاوېږي او داخلې میلاوېږي، بل په کښې بل د سیلف فاینانس سکیم دی په هغې کښې هم ورته ورکوي، او دغه شان د پېښور د دولتي پوهنتون له علاوه چې کوم غیر دولتي پوهنتونونه دي کالجونه دي دا نور ادارې دي په هغې کښې هم ډېر زیات په زرګونه افغانان دي. ما اوله زما د کور خوا کښې یو افغان سکول هغه نه مې تپوس وکړو، هغه ما ته وایي چې هغه سره درې نیم سوه محصلین دلته کښې په زړې لېسه ده په هغې کښې هغوی سبق وي، نو چې تاسو دا وګورئ چې دغه یو لېسه کښې درې نیم سوه کسان دي، نو بیا به دا شان څومره وي په د پاکستان په د پېښورو په خلکو پښتونخوا په نورو سیمو کښې ډېر زیات چې کوم دي دا په زرګونو خلک شته.
وروستۍ لنډه پوښتنه شم شاهد صاحب، دا تاسو چې ویل چې د پښتونخوا د اعلی وزیر د مشیر له خوا نه ډارګیرنه شوې ده، نو دا به څه ګټه وکړي؟ څه افغانانو مشکل به حل شي د محصلینو؟
زما یقین دی عابد صاحب چې هغه ما سره کومه خبره کړې وه، نو د هغې نه وروسته یو ورځ وروسته بیا د پېښور پوهنتون چې کوم ویان دي نو هغه هم ولیدو چې یاره موږ خو دا پابندي چې کوم دی موږ صرف شناخت دپاره کړې وه، او هغه هم خپل بیان کښې صرف ډېر بدلون را وستو. موږ دا د اختر رخصتي ده چې د اختر رخصتي ختمه شي نو بیا به معلومات کېږي چې دوی څه کوي او څه نه کوي. خو زما اندازه ده چې مشیر صاحب چې کوم دی مشتغلي صاحب هغه په دغه خپل وینا باندې ډېر کلک ولاړ دی، او هغه چې ما سره کومه خبره کړې د هغه د خبرو نه ما اندازه کوله چې هغه هم په دغه چې کوم مشکلات چې په دې باندې خفه وو.
ډېره ډېره مننه محترم شمیم شاهد صاحب تاسو د معلوماتو نه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خپل وطن والو لروایم تبریک د اختر مبارکی د اختر خپل وطن والو لار وایم تبریک د اختر مبارکی د اختر خپل وطن والو لار وایم تبریک د اختر مبارکی د اختر خدای غوړم د اختر د پیوستون ښه ثواب زموږ د ژوندون ښه ثواب د خدای غوړم د اختر د پیوستون ښه ثواب زموږ د ژوندون ښه ثواب پمیلی وادات کی وکو خوشالی دا اختر مبارکی دا اختر پل وطن والو لار وایم تبریک دا اختر مبارکی دا اختر پل وطن والو لار وایم تبریک دا اختر مبارکی دا اختر عشق ما عشق تا پلا سوارغ للمو کیا دا دیدن شزا منا دا دیدن عشق ما عشق تا پلا سوارغ للمو کیا دا دیدن شزا منا دا دیدن یو دوست د بل کره ورځي پسلام د اختر مبارکی د اختر
درنو اوریدونکو اختری زسندره اوري خو اوس د لاندو خبرونو د اوریدونه مخکې باید وي او خبرونه مخ په ختمې دود چې ورپسې د دری خبرونه اورید دری خبرونه پسې د خبر اترو گفتو شنود خبرونه نن خو نه د نجبن او شبه خبرونه ده چې د خوځو د پاره زنګړې او نیز خبرونه اوري د خوځو زنګړې او نیز خبرونه هم د اختر د پاره زنګړې شوه ده چې ساز پیغامونه باورو خبرونه ټوله ستاسو ده چې تاسو په خبرونه کې غږیږئ د افغانستان په مختلفو سیمو کې اختر څنګه لمانځل شوه ده او زموږ خویندو پکې څه ونډه درلوده څه یې کړي دي تر اوسه پورې نن د اختر دومه ورځ ده همدارنګه د خپرونې په لړ کې به تاسو ته اختریز پیغامونه او موسیقي یعنی سندرې هم خپرېږي او میلمانه به هم په سټډیو کې د ځان سره ولرو چې په جرمني کې د افغان مهاجرینو یعنې د ښځو په ژوند را سره وغږېږي چې د دوی حال څنګه دی مننه چې خپله خپرونه اورئ او بیا به پکې برخه اخلئ اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی بعد چهارشنبه پر اس نوی دیلی ته د خپل سفر په وخت کې د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمه په مسله خبري وکړي د ترکیه مطبوعات پای حکومت په رسمي ډول د امریکانه غوښتي دي چې د جولای د میاشتې د کودتا تورن قانون کې فتلا ګولندې ونیسي د ایران سپاه انقلاب د سه‌شنبه پر اس هغه بیړۍ ښکاره کړلې چې یو هلیکوپټر او سل تن سپرلۍ لیږدولی شي د ایرانی تلویزیون په وینا دا نوې بیړۍ 55 متره اوږدي او 14 متره پلنې دي او کولی شي چې یو سپکه ملکي هلیکوپټر هم ولیږدوي د ترکیې دولتي مطبوعات وایي چې د ملګرو ملتونو شل لارې موټر چې د مرستندوی مواد په کې بار دي د ترکیې نه د سوریې د حلب د ښار په لور روان شوي دي اسرائیل پاوس نن د سه‌شنبه پر ورځ وروسته له هغه د سوریه پاوس د توپخانو مرکزونه په بمباری کړل چې د هوان یو توغندۍ د ګولان په غونډې کې د اسرائیل په خاورې کې ولګېده اسرائیل د سوریه د پاوس هغه د غانې هم رد کړل چې ویل دي یو پوځي او یو بیپلوټ الوتکې وشتلې او غورځولې ده په فرانسې کې ابتدایي محکمې په هغو درې مېرمنو په تروریزم کې د لاس لرلو تور پورې کې چې تیر ونی د پاریس په ښار کې ونیول شوې په دې مېرمنو تور ده چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یې لاس درلود او په فرانسې کې د بریدونو پلان درلود محکمې حکم کړی چې دغه مېرمنې به په بند کې وساتل شي او وروستۍ خبر ده چې جمهور رئیس براک اوباما د هیلری کلنټن لپاره انتخاباتي مبارزه کوي په داس حال کې چې د جمهوریت رئیس د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د سینه بغل د ناروغۍ له وجې نن هم په انتخاباتي مبارزو کې برخه نه اخلي، جمهور رئیس برک اوباما د هغې لپاره د فیلادلفیا په ایالت کې مبارزه کوي.
قدر مناوریدین کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا مدیزی پایده و رسیده و از سولان شبو که در دریخ خبرونه در نالی در تازه خبرونه او رپورتون سر پایلیگی او ریدل مهیروی و پسی با در خزو زنگلی و نیز خبرونه نجیبه نو شبه و روی چه در اختر در پار زنگلی شد. تر بیام علامت.
رادیو آش